أساسي أو بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حاکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق دل دې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونه پوره شول کنه چې لا ښځو د کار د زده کړو د هر څه نه منې دي. خوده چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده، دا خو ښکاره ده چې په دې درېو کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محرومې دي، چې که څه هم دا هېڅ ډول شرعي، کلتوري او ولسي دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره د ښځو سره ظلم او زیاتی دی، او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېرې زیاتې وځپل شوې. ټولو افغان مېرمنو دغه اوس په ډېر سخت حالات کې د ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومې دي. بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي، او بل دا چې د څو کلونو جنګونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک په خاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نه شته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بېخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده؟
موږ ګورو چې په دې کې هېڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ په جمهوریت وختونو کې کتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایط چې ډېر سخت دي، ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوې. د ټولو افغان ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات هغه شوي دي چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار یې ډېر سخت حالت ته رسېږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي، او دا ډېر سخت حالت نه اوستېږي افغان مېرمنې.
بله، تاسو خپله یو مېرمنې یاست، د افغان مېرمنو په هکله راته ووایئ. دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پېړیو راهیسې افغان مېرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پېړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی، چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده هغه دی، که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه، او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې دا د اوس وختو کې، که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پر لفظي ډول دوی په دڅو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلو لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه وو ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه منع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي، او بیا په جبر سره په کور کې نیول شي؟ دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورناخستل کیږي
بالکل لکه څنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیر شلو کلونو کې د دې مسلې سره الله سبحانه چې څنګه مور پاولاد لمر کاوشغوري څنګه خځو ته د دوی خصوصي جنسي جنسیتي مسایل ورحل کړي خو اوس مهال یوازنی هیواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنظیم څخه منې دي چې همدې موضوع پرو هوروان ډېر بد اغېز کړی دی د تیرو کلونو کې د درېو کلونو کې لا هم د افغان جنو برخلیک چې دی له هماغه ستیاره او نامعلوم دی دا چې افغان جنې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي نو که چیرې موږ وګورو نو اوس مهال افغان مېرمن د یو ډېر سخت حالت څخه تیریږي چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي حاشیته شوي د کار زده کړو ژوند د هر څه څخه محرومې دي او همدې حالت یې په ژوند په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي
بله کله چې په یو کور کې یوه میرمن د کور په عامه خبره هغه ډوډۍ ګټونکې وه اوس هغه په کور کې نیول سوې ده څومره کورني تاوتریخوالی رامنځته کېږي دغلته
کورني تاوتریخوالی هم لکه څنګه چې موږ ګورو افغان میرمنې پیړیو پیړیو راهیسې له ستونزو او کړهونو سره لاس او ګریوان یو تر نن پورې ژوند بېلابېلو ستونزو پیکه کړی دی لکه بد فرهنګ د خلکو ټولنې او کورنۍ لخوا دوی ته په کم نظر کتل او داسې نورو ډېر زیات عوامل شتون لري نور عوامل هم دي لکه سیاست واک فرهنګي چلندونه اقتصادي شرایط ښوونیز فقر د خلکو نافوهي د کورنۍ ناسم شرایط او بېسوادۍ سره تړاو دا ټول لري لکه زموږ ټولنه کې ښځو ته همیشه د یو شي په نظر کتل شوي دي خلک په دې اندي چې ښځه باید تل د نظر لاندې وساتل شي چې تر ډېره دا غلط دودونه هم زموږ د ټولنې د فرهنګ د ستونزو له امله دي ښځو ته د یو شي په نظر کتل ناامني بېوزلي فقر په بدو کې ورکول او همداسې نور ډېر عوامل دي بېسوادي دا ټول هغه عوامل دي چې د مېرمنو ژوند یې له زیاتو ننګونو سره مخ کړی دی او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی هم د دې سبب شوی دی چې مختلف بد دودونه کړنې او زموږ ټولنه کې عملي شي
بله راځو دې ته چې په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن خپله د ځان لپاره څه کولی شي چې د اقل هغه کوم څوک چې کور کې دې ته تمه لري چې دا باید ډوډۍ ورته پیدا کړي کار ورته وکړي دا خپل څه کولای شي په داسې یو حالت کې
تر ډیره دا مسله چې دا تر ډیره تنخه ځ پوری هم نه د مربوطه د مکټوله ټولنه پوری مربوط کیږي تر څو چې ټولنه کې د پوهه شور کچل وړ نه شي او همدارنګه په غلار او چارو وسایلو مخمنین ول چې په پښتنو کې د بد دودونو یادې خځو ته په کم نظر کتل یاد تعلیم څخه د دوی مخنیوي دا شان چې تر څو چې د تعلیم کچه د مکټوله ټولنه کې ټیټوي نو همداسې به تل همیشه خځې اول ټول پښتانه یا ټول افغانان بیا خصوصا ښځې په تورو تیارو کې ساتل کېږي نو د ښځو نه هم باید خپلې هیلې د لاسه ورنکړي باید خپلو هیلو د رښتیا کېدلو دپاره هڅه وکړي کوشش وکړي په اوسنیو شرایطو کې هم که څه هم دوی ته ډېره سخته ده خصوصا هغه نجونې چې د زده کړو څخه منې شوي دي نو دوی ته د دوی نه ماده هیله ده چې آنلاین ځینې کورسونه مکتوبونه جوړ شوي دي دا چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي نو دوی کولی شي چې د خپل کور نه پیل وکړي مثلا د خپل کورنۍ نه هم کولی شي چې دوی لاسي کارونه شروع کړي تر ډېر زه ورسره په تماس کې یم ما یو څه وخت مخکې یو آنلاین بزنس شروع کړه او بیا هغه نجونې چې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې دوی به ماته افغاني جامې جوړولې ماته به لیکلې دلته او ما به آنلاین موږ خرڅولې نو د دې څه کېدای شوې چې د ډېرو کورنیو سره مرسته کړې وای ځینې هغه نجونې چې اوس په کور کې ناستې دي مثلا کولی شي د لاسي صنایعونه د خیاطۍ نه دي ډېر نور داسې کمالونه دي لري کولی شي چې په ټولنه کې مثبت واقع شي او نجونې همدارنګه کوم نجونې چې د درس نه منې شوي دي هغوی که د خپل ناهیلي نه شي یعنی په کور کې د ژړا د خفګان د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي هغوی باید خپل زده کړو ته دوام ورکړي هغه د که موږ وګورو اوس ډېری کورسونه دي آنلاین ډېری ښوونځي آنلاین دي کولی شي هغو کې اشتراک وکړي او تر څو چې هم مصروفې وساتل شي او ژوند کې یوه لاسته راوړنه وي نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي
بله یا خو داسې کورنۍ دي چې هلته هېڅ نارینه نهسته یوازې ښځه مسؤلیت لري په ځینو کورنیو کې بیا نارینه هم سته خو مېرمنې د غوم په کور کې نیول سوي دي اوس د دغسې کورنیو نارینهو ته څه کول په کار دي له خپلو مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې دوی یو کار ځان ته پیدا کړي هم به بوختې وي او هم به له ډپریشن او نورو ستونزو نه دوی بېغمه وي سره کوم راسته کولای شي.
بالکل، نارینه ناتر چې دی هغه تر ټولو مهم دی، او هغه تر ټولو مهمه هغه چې د نارینه ناتر دی. نو نارینه کولای شي د خپل خځو ناتر وکړي، د غوی لاس نیوي او په کوم شان کې چې غوی ستونزې لري، په کوم شان کې چې غوی مرسته ته اړتیا لري ورسره مرسته وکړي. مثلا که اوس چیرې موږ فکر وکړو چې بزنس ته فکر وکړو، دا لاسي کارونه، لاسي صنایع چې دوی خرڅوي، دوی ته دی شان آماده کول، د مواد راوړل او بیرته وړل تر بازار پورې یا خرڅول، په دې ټولو شانو کې مرسته وکړو. تر ټولو مهمه اجازه ورکول دي. موږ ډیری پښتانه یا ډیری افغانان چې دي، هغوی ښځو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې هغوی د کور نه حتی یو آنلاین بزنس ولري، یا د کور نه د لاسي صنایعو بزنس ولري، دا اجازه هم نه ورکوي، یا د کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي. نو په داسې شرایطو کې پکار ده چې نارینه تر ټولو نه زیات هغه د کور د دوی نارینه چې دی هغه د دوی لاسنیوی وکړي. همدارنګه زموږ ټولنه چې ده، هغه ډېر وخت نه د ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه د وګړو له تعلیم سره مستقیمه اړه لري. ښځینه طبقه چې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي، نن ورځ په ټولنه کې نقش صفر دی. یعنی موږ میلیونونه کاري ځواک لرو چې د کار اراده لري، وړتیا لري، او کولی شي په یو نه یو شکل خلکو ته خدمت وکړي. ولې د یوې ډلې د فکر او سیاست له وجې دا چې اوس په کور ناستې دي او همدارکه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دا د دوی لپاره واقعیا سخته ده. نو په داسې حالاتو کې د کور نارینه ته پکار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي، ملاتړ وکړي،
که دغو مېرمنو سره مرسته ونیسي، لاسنیوی ونیسي، حالات څومره نور هم خرابېدلی سي، د دوو مېرمنو وضعیت څه حد ته رسېدلی سي.
نو لکه څنګه چې موږ ګورو، یو خو د دوی د یو طرف نه د دوی رواني حالت، د دوی هغه حالت زیات خرابېږي، د بلې خوانه کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي، کورنۍ اقتصادي ستونزې. که چېرې دوی په یو کار مصروف شي، تر دې نه چې بېکاره کور کې ناستې وي، هغه حتمي ده چې خپګان منځته راځي، هغې کې دوی به فکرونه کوي. کور کې بېکاري هر ډول فکرونه او خپګانونه منځته راوړي. نو که چېرې دوی مصروفه وي، حداقل هغه خپګان که خوب نه وي، تر یو څه به د دوی ګټه وي، څوب د دوی مصرفیت وي، نو دا به د دوی لپاره ډیره ښه وي چې داسې زمینه ورته برابره شي.
حاکم نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم اکثره خلک شکایت کوي چې دوی غږ نه اوري، تاسو څه ورته وایئ چې له دې زیات د افغان میرمنو په حق باندې د کار په حق سترګې پټې نه کړي؟
د اوسنۍ ډلې له واکمنو څخه هم زما دا هیله ده چې باید نور په افغان نجونو، په افغان ښځو دومره ظلم او زیاتی ونه کړي. که څه هم کار او زده کړې د دوی شرعي حق دی، که چیرې شرایط برابر نه وي، باید دوی ته شرایط جوړ کړي. که چیرې شرعي ستونزې وي، هغه دې ورته حل کړي. نو د دوی حق دې نه ترې اخلي، او باید د افغان خویندو، د افغان لوڼو حقونه تر پښو لاندې نه کړي، او دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، چې دا تر هر څه بل مهم دي.
بله، که داسې ونه شي، د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي؟ د دې کار چې د مېرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي، باید یو څه پیدا کړي، په دې دوی سترګې پټوي، دغه کام داسې دوام وکړي، خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان ته خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی. لکه څنګه چې موږ ګورو، ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو، په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و، خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري، د که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه، نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ولې یوه افغانه، یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال د سوال اجازه لري، د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و، هغه خلک یې اوس مخالف دي. باید چې نور افغان ولس، افغان وروڼه هم نور باید له نورو نار کار واخلي، باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي. افغان نجونې هم لکه د نورو نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري، او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته، چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هېڅ نشي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خپګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هېڅ هم نه کېږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابروي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې هم حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي. دا تیاری به ټول عمر نه وي، یو وخت کې به د دوی په ژوند کې هم لکه هر بیګا نه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې هم رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هېڅ هم نه حل کېږي، په خفګان هېڅ هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزو ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې.
هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوې، او له موږ سره میلمنه وه د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدی. تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری. I'm
تا پمینا مزر شدی نور جهانی پکار ندی زما دزر پروسیلا دم ملنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز را سکوی هم تپای هم غزل سنگا پنازی و خلل شایستا شایستا زوانی لکه دمین شایری پانز کال عمر کهو سنگ پر زن میده ارغو دزوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیرس پی چی دزر کور میده چا دلان سورا زده میوری تصویر را کشیرده دشایست نشی را پریرده غمیو تلزو ما میلما ساده یاری کم پایده سپین لاستن را گوچی سری گرانو نظر بلو هسته دیل خوشحالو یزر گیدی چی را سرا میخفرده لیدی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سانا جلی ایسی بانی کمی نری شردم فردر پجرا سمور تزا نمش پدا تنهای دا دا جانان گران جدای دا ستاغمون امیل مانا قربان دو پرومیل دزر هیر دل دیرا تگرانا و چا چاو سوال دوار شوندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کری چی جرو مالنان رازی ستا پل از کسر بنگری جرو مال دولا اتوری ستا تکان پرد کوزی فرمای خوری واروی ماست اوری د کوز دی فرمان شروع دی کلمه جانان تیر کرزوانی وسپت سپوزان تیروی ماست دیگر سوز ورزم دا جانان دید کل بریردم مرد چی گورو پر سردی جانان راست مازی گردی بزر سختی نرازی هر مازی گرمی جردی سر اخلاص نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرمان ری جا جواد را کی دل یاری ملامت کرمان ری جواد را کی دل یاری چه دزد کور می ده چا دل سوراندی ام اگر دل تو یبیا گرامی چه دزد کور می ده چا دل سوراندی ام اگر دل تو یبیا گرامی ام اگر دل تو یبیا گرامی Thank you.
آزادی میلمه.
السلام علیکم د آزادی میلمه پرونه تخره غلست. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د آزادی میلمه په پروګرام کې مونږن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسیږي. میلمه دی سمیع الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسیږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا مې پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تېروئ؟
والا وروره، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خرابې شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږ سره و هغه چې و په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه یې ښه و. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ چې و د سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډېرو او دغه یې نشو پوره کولی، مصارف یې نشو پوره کولی.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ و. زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پېژانده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک و، غریب و، هلکان و، جینکۍ وي. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیو، په نیمه تخفیف ما نیو. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیو. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړه.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه، ما درس نه ورکاو. مونږ سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولي و په ساتوار باندې یو نیم سل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ما ورته ورکولې. نو خپله زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخ ته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په دیارلس سوه درې پنځه نوي کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بېوزله و. نو ما ټول تقریبا ما څوارلس ټولنو سره قرارداد کړی دی، په پنځوس فیصده په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب و ما به هغه څارله. زه به ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه. هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یعنی مجموع کې به تقریبا د اووه زره نیم زره خوښه تمام معلمین او تاسو نو انسټیټیوټ نه فارغ شوی دګې دې دې د سیس واسي نه لار دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتلل چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی او هغه سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم نو هغه سره مطلب ما همکاري کړې ده فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله ماتلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شوه نرسنګ شو ټکنالوژي شوه پروتیس شو دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې څانګه لرله خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړې همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته هم مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړې مونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه د میاشتې اته زره روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هم هغه انسټیټیوټ یعنې بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
دا انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لرل فعلاً او اوه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هماسې پاتې شو او تاسو دې خواته ترکیې ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغسې پاتې شو زه دې خوا ترکیې خواته راغلی یم
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره په کوم امید په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې را شو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مو دی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړئ
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنې زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کومې هیلې وې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي تاسو ولې برعکس فکر کوئ
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تېر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاوه د خپل جیب نه ما چلاوه نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه وه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې، غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیه، همداسې ښاروال، تر والي پورې، تر رئیس جمهوره پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د سیاحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې. هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لاره، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ، که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف نومېده، د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشنه ردي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازي نو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټول و. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری و، هېڅ نه و. نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ، نور راډیوګانې سره. نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وضع شوی، نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله و، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بل رقم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم، اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو دین ته مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی او په همدې ورځ باندې م روژه و. نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې خو به زه تا ته پته ده هلته د ډاکترانو نه کوم بوته او ډاکتران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګینټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرله. زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات وو، خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو؟ نو بس امید
نشته. مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري؟
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې مونږ لرل او هغه مخکې روان کړي وو، هغه ټول پاتې شو افغانستان کې. نو دینه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا پانتي کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مو کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو، چې حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې 12 کلن دی، پسې 9 کلن دی، او بیا ما لور ده 9 کلو، پسې 4 کلو، 1 کال اخیرنی زوی مې چې دی 1 کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چیرته یاست، او بس څه وکړو. دغه سې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي. نو هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وې، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ خراړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شئ؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بېخي هلته کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلې یا هغه عملته هدیره جوړه شوې هر افغان چې مړ کېږي عملته یې خښې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما عملته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه زلزلې نه مونږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابیانې کړې او خلکو ته یې زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی دغه لسو ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پېژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او ته کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات ته راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو همدلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلو نه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي نو زه به څه کار وکړم، که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لرې، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال بشي چې بې درسه دي، نو مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوه آینده خرابېږي. او دوته بیا اینده کې ډیر زیات مشکل جوړیږي. یو ملت دا غو هم داسې تیریږي زه زیات سخت په دردېږم ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وایي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
گلوں پوڑ رے جبینا شمع لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا ظالم یار سلامی ولاڑیاما ظالم یار سلامی ولاڑیاما وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا مسلمانم یار می ہندو ز مسلمانم وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا یار می ہندو ز مسلمانم یار می ہندو ز مسلمانم وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا دیار دے پور درم سال چڑھو کبوما دیار دے پور درم سال چڑھو کبوما وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا